پر خبر کې د سحر لس بجې شروع دي کوم مشال ریډیو په دوي مې غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سمیز موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام پام ته درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي د ترهګری پر ضد د جوړ شوی کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ سره ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسلواله ډله تر خاورو لاندې کړي او د ایران ولسمشر حسن روحانی له نن څخه اروپا ته سفر پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف اوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه چټکوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے
وہ بنیادی ٹول سمنگ افغانستان سره د لوس نامه د چخپل خاور باد یو بل پرزت نه کرو تر هکرو ته اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل بری دکړي. پاکستان په کلکه د دې لوس نامه پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغه لوس نامه سرغړون نه کوي. خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې پر شلمه په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې شل تنه ووژل. پاکستاني چارواکو ویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم شوی و، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره نښتې کړې دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي بولي. ولسمشر غنی ویلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله افغانه پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورولې دي. نوموړي ویلي چې افغانان اوس د دې ډلې پر ضد راپارېدلی دي او دا ډله پر افغانانو تیروتې ده. افغان ولسمشر غږ کړی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد باید په سیمه ییزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل سي. نوموړي ویلي چې کچيري له طالبانو سره په راتلونکو څو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به یې پر ټوله سیمه پریوزي. ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیده له ستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د علي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیگا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل.
قبلي شرایط که د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کېږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کېږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د جوړې شوې مشورتي غونډې پر مهال پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. دوی په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو له تور فیرسته د خپلو مشرانو د نمونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او څو نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه کښېښودې. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د ګډون لپاره د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د سارنې او همغږۍ لسمه غونډه د یک شنبه په ورځ ناوخته په ار کې وشوه. له ارګه خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی د فساد پر ضد د مبارزې د عوایدو د راټولولو او د کورنۍ عوایدو د لوړولو په برخه کې د حکومت د اقداماتو په اړه د مرستندوی هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د واټسا غونډه به افغانستان ته د یو ځل بیا دا امکان برابر کړي چې له نړیوالې ټولنې څخه د بیا رغونې او اقتصادي وضعیت ښه کولو په مقصد کې نوې ژمنې ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له نن څخه اروپا ته سفر پیلوي. له کله چې پر اټمي مسله د وروستي هوکړې له کبله له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سوي، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د اټلي له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به هلته د اتلس عربه یورو ارزښت لرونکي کاروباري تړونونه هم لاسلیک کړي. ولسمشر حسن روحانی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم ولاړ سي او هلته به د کوربه هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم لیده کاته وکړي. د ولسمشر حسن روحانی تر دې سفر وړاندې ایرانی چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري چې په فرانس کې د الوتکو جوړولو له ایربس کمپنۍ څخه 114 نومي الوتکې هم واخلي. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او نیوزیلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ دا وخت د نیوزیلینډ په ویلنګټن ښار کې لومړۍ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. نیوزیلینډ لومړۍ بیټینګ کړی او پاکستان ته د 201 منډو هدف ورکړی. پاکستان څه شیبه وړاندې په 40 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر 140 منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 400 پر باچا خان په انتون د تیرې چهارشنبې وسلوال برید ته په اشاره سره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تر وروستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې تنظیمیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت یو ویان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان په انتون د برید په څیر پیښو مخنیوی وکړی شي.
سیکورټی والا موجود و هغه ریسپونډ کړی دی. موږ کوشش وکړو چې داسې اعلانونه پورته کړو چې داسې غیر واقعیت بیا دوباره
هم د 400 د وروستي برید په تړاو په لندن کې شوې د احتجاجي مظاهرې تنظیمونکي وایي ځینې قوتونه نه پرېږدي چې پښتانه د خپلو حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتېږي لکه د کریډور په باره کې په دغه وخت کې دغه څیز اوچت شو.
او د افغانستان د سولې عالي شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مخته راوړل دغې پروسې ته زیان رسوونکی کار بولي.
دومره مشکل شرطونه نه دي خو شرایط به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
پونیس پروگرام پام کوا هم اوری هیله دا لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر زور دن کو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه حمله مخنیوي وشي. نوموړی زیاتوي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات تلېواله دی ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. نوموړی په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه وه نه دی عملي کړل شوی. د وزیر اعظم شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره زمونږ د خبریال پر رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید د یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو 3 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په 400 کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې دا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرول دی او زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستان نه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه او وویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او وویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان غوښتنه کړې چې د هغو سخت دریځو او شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجانس سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبه پر ورځ په چارسده کې پر یو پوهنتون د وسلوالو په برید کې تر 40 زیات کسان وژل شول. د پاکستان پوځي چارواکو ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
له پریس ټراست آف انډیا اجانس سره په هغه مرکه کې چې د یکشنبه پر ورځ خبره شوه، اوباما د پاکستان د امنیتي قواو لخوا پر سخت دریځو وسلوالو وروستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سخت دریځ ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسی. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبری اجانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې سرګند کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سخت دریځو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او ترورستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سخت دریځو وسلوالو په حمله کې 21 کسان ووژل شول. د پاکستانی طالبانو یوې څنګې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرول ده. اسیم بجوا د شمې پر ورځ یو کانفرنس ته ویل چې برید کوونکو ته له افغانستان لارښوونه کېدله، خو دغه برید د افغان حکومت کار ونه باله.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے. تو یہ پڑاؤ کہ ہم چاہتا نہیں دی ویلی چی دا افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی، بلکہ دا ویل چیوی چی دا کرل افغانستان تر سرکی دا لکم اسی میں چی تر سرکی دا تر حگر اگا وقت حال تا موجودو اگا افغان نمبر استعمال ہو او دلتای خلق سر رابطی نیولی او اپریشن کنٹرول ہو
کو بھی کنٹرول کیا.
د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 بیا د پېښور پر یو پوځي شونځي په برید کې 350 زیات کسان وژل شوي. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سخت دریځو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریس ټراست آف انډیا اجانس په مرکه کې وویل پر سخت دریځو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د ده په خبره پاکستان ته پکار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلی چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ترورزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
د مشال تر رڼا لاندې
دا
دا دعویداری غلط ادا چکین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
جیسا مکلن مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو د اردوونکو ټاکل شوی چې د چارسدی باچا خان پوهنتون چې تیره چهارشنبه پرې وسلوالو برید کړی وو او لږ تر لږه شل کسان یې پکې وژلي وو، نن بیرته پرانستل شي. په دغه اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان په تیره سلام پښتونخوا خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضایی مروت پر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به نن دغه پوهنتون پرانیزي، د سټاف لپاره سټوډنټانو لپاره کلاسز به لانه ده کیږي، او د دې په وینا دلته به اجتماعي دوا هم کیږي، دغه مرادیې لپاره چې کوم خلک راضي به او دغه یو غونډه به کیږي. خو دا به ووایم چې په پېښور چارسدا او په نوخار کې دا ساعت لږه ډېره زیاته ده، سوجه د پېښور او د چارسدې په منځ کې موټر وی یا مردان سره چې کوم موټر وی ده نو هغه بند کړې شوې ده. نو دغه دستوره چې ده دغه پرانسته چې ده دا به لږ لیټ کیږي. د پوهنتون د وایس چانسلر په وینا دي د صوبایي حکومت نه د سیکیورټۍ لپاره زیات امنیتي ځواکونه غوښتي دي. دوی ویلي دي چې په دغه لارو دې پولیس ودرولي شي، د باچا خان پوهنتون کوم سیکیورټي سټاف چې دي د هغې نه علاوه پولیس به هم دغلته وي، دغلته به موجود وي او د دې څارنه به کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدم کو د چارسدې پر باچا خان پونتون له وسلوال برید ورستا د کونکو د وجل شو ټپې شو کسانو کورنۍ او یاد یونیورسيټي ته د ورغلیو سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شورونه ورکړي او د برید ساحه ته د غوي د ورتګ مخه نیولې ده. تر دې مخکې هم په چارسدې کې د نامنې یو شمیر پیښې شوې، خو سیدونکو هغه مر چې اوس دی مخکې نو په غوسه شوی. دا چې پر باچا خان پونتون برید ولې د سیمې خلک مشتعل کړي، د دې پوښتنې جواب به د منور شاه پر رپورټ کې وو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسيټي چارسدا تر سره شوی وسلوال برید نه پس د پاکستان یو شمیر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازي سرګندونو لپاره یادې یونیورسيټي ته ورغلي، خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغې ویلي او داسې رویه یې خودلې چې مخکې تر دغه حده مخې ته نه ورغلي. په چارسده کې یو ځای خبريال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ځل کې د ترهګرۍ یو شمیر پیښې رامست شوي، خو په خلکو کې دومره اشتعال نه ولیدلې. نو موري وویل
عمران خان صاحب او سړي پرویز خټک صاحب دغه نه علاوه کوم چې سابقا پرایم منیسټر دی پرویز اشرف سلام مولانا فضل الرحمن صاحب هم راغلي، دا ټول سیاسي لیډران په دغه مقابله کې ځان رسول وو. خو دغه کې کوم د باچا خان نو واشه کوم شوونټانو نو اغلی دغه کې احتجاج کوو غیتا مولانا فضل الرحمن صاحب دغه له شنو دي ته مکمل لار بند کړل او په د بچخان نو شه ګیټ مخې ته دې سم لاسل دا وی ګاډي ته نو اغلی ګاډي چې کوم دی هغه بیا دنه نه شتلې. دغه نه له وکړې مخان صاحب چې دی راغې نو دا لندن چې کوم واغی د مخان خلاف ناراضي کړو، صوبایي حکومت خلاف ناراضي یو کړل او دا وختونه کله چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړل.
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهیم وای دا څرګندوي چې د خلکو صبر تمام شوی او د ترهګرۍ د خاتمه لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوس شوی دی.
یاره نو په خیال باندې چې دلته یو معذرتخانه رویه کوم موجوده پاتې شوی دی، سیاست سره د سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ په لحاظ باندې دا غوښتنې کوم رویه دا هغه مستقیم د معذرتخانه رویه کې یو دغه پیشه موجوده وي، مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې یو رنګ ځارن د پښې په خپل د سټیفیکیشن باندې نو په خیال عام ولست دی هغه د دې غوښته چې د هغه د وای سیار له دې به موږ څه وتل پکار دي. عمومي توګه باندې چې کوم سیاست دانان دي د پاکستان د قانون څخه هغه دومره په واضح موقف سره شاید د ټاګري په ضد باندې نه دی یو خپل موقف خپل کړی، نو موږ ما په خیال کې ادارې عمل شاید هم په هغه مناسبت
نوموړی وایي اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتي ګامونو په نتیجه کې د دې پیښې ځاني تاوان کم و او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي.
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم وشو چې دا دی انګیج له سیکورټی والا موجود وو، هغوی ټول نډومبه هغوی په سیکورټی باندې فایرنګ کړی دی، خو لکه هغوی باوجود دی ریسپونډ کړی دی او بیا انګیج کړی دی او بیا هغوی یو محدود زیت محدود کړی دی. نو هغې وجه نه خو مطلب ډېر دغه وشو، موږ کوشش به کوو انشاءالله څه داسې اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې راتلونکي وخت سره داسې غرغټ واقعات بیا دوباره.
خو څېړونکي وایي چې اول دې حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګرۍ خلاف خپل پالیسي عوامو ته واضح کړي او بیا دې د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په بهرنیو هیوادونو کې میشته پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان په ونتون د تیرې چهارشنبه ورځې وسلوال برید په کلکه غندلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې نور د پښتنو د وجلو د هغوی ترمنځ د نفاق خپرولو د کار مخه ونیسي. د برتانیا په لندن او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې میشته پښتنو فعالانو له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې تاسو اورئ. په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بیلابیلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یا شنبه پر ورځ د برتانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملت پال ګوندونو غړي او په دغه ښار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستۍ او تر وروستۍ بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې یو تن تنظیمونکي او په برتانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یوه خول شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز روچتیږي لکه د چینا پاکستان اکنامیک کریډور په باره کې شو په دغه وخت کې دغه سیز روچت شو ټول خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسی په دغه کې ککړی دی او شریکی دی. مونږ دا وایو چې هر د نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم دا غې نه پس دی دوکېم نه ور کوي.
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهری په ترڅ کې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو او د غوی د وجلو پالیسی دی نوره پای ته ورسوي.
یاداشت ورکو پاکستان سفارت خانه ته او د اغه بیا کاپیز مونږ د دې پارلیمان ته هم ولېګل. د پاکستان چارواکو ته مونږ په هغه یاداښت کې دا ورکړو چې مونږ اوس په دې پویګو چې دا څوک نه تاسو مهرباني وکړئ چې دا سيزونه بند کړي په پښتنو ورته پلشوي جنگونه دا چې تاسو په کومو طریقو را پیدا کوي نو هغه سيزونه لاس واخلې ځکه چې ډېر زیات مړ شو خلک او نور هم ری او دا به د ټولو منطقې لپاره خطرناک خبره.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان په ونتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړی او دا چې د هغه هیواد حکومت یې د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عربی اماراتو په دوبای کې هم د لرو بر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې لاره پر باچا خان په ونتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات خار کې میش د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستانی اسټابلیشمنت پر هغه کار نیوکې وکړې چې په ترڅ کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کومې خبرې ته چې دلته کې ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا پولې دواړه خوا پښتانه تر زامونو زده کړې چې او نفرتونه د پاکستان اسټابلیشمنت خوروي هغوی داسې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناستي یا د نورستان کې ناستي او د هلته نه دا حملې کوي.
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمي دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړې نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به کې خوده سکولونه وران کړل اوس زمونږه یونیورسيټي او کالجونه په نخ کوي چې پښتانه بچ د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په خبره مجبور شي چې د خپل بچ په هغه مدرسو کې واچوي چې د بیا د جهاد لپاره کار راولي او پښتانه بچ د نړیوال جنگ خشاک کی د کلي پښتونخوا پښتانه برته زغم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړ چې پښتون په هیڅ د کام چې د نړیوال جنگ کې پنه خري
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې پښتانه باید د خپل حقونو لپاره یو خلشي او پرېنګدي چې سیمایز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپل ګټو لپاره قرباني کړي د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیزه میډیا پر باچا خان په هنتون د شوی برید غندنه کړې ده
د سولې پر لو
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اردن کو طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیریدو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې مختره وړل له تورو لستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل بعد افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي د احمد تکل رپورټ پرې وړو
د سولې عالی شورا وایي ک افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کېږدي نو دا به سولې تر رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي وسلوال طالبانو پرون او ور مورز د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپل پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استادو د سولې د عالی شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې و طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپل مشرانو د نمونو ایستل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د مخکینیو شرطونو په توګه مطرح کړي د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوی عبدالحکیم مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استادو غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا نه خوندل کیږي یا د افغانستان د دولت له خوا نه مطرح کیږي زما په خپله باندې دا به د مستقیم مذاکرات په وړاندې باندې خندونه رامنځته کړي
طالبانو په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په جواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللای او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سری کرښې په توګه یاد کړای دی خغلی مجاهد وای د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی د خغلی مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وټلو لغښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کیدای شي
مهمه مسله چې خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې ده خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې د افغانستان کې موجود دي د امریکا د متحده ایالاتو کومې اړیکې موجود دي دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او ځباور لرم چې کچیرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅ کله هم دومره نه ونجدې شوې لکه اوس چې ده ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواخ په وړاندې درولې دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د سهار د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف فوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه چټکوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسله واله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسله والو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو سره نښتې کړي دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسله والې ډلې برخه بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل وار له مخه شرطونه به سولې ته رسیده ګران کړي. دا لا وروسته ده چې وسله والو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټومي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم او پیرس کې له ځایي مشرتابه سره لیدکاته وکړي او یو شمېر تړونونه به لاسلیک کړي. او رپورټونه وایي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو له یاغیانو څخه په لویدیځ ساحلي ولایت لاتیکا کې یو مهم ښارګوټی بیرته نیولی دی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو داریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د 400 په پیخه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. ادارې وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لږ وخت کې سلور مستیال اونې وري شو. خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزه او خورزه اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې هغه به هم زر اونې ولي شي. خو لوی خبره ده چې باید هغه مشران اونې ولي شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوی کسان د ښکته درجه دي او تر څو چې مشران نوی نیول شوی دوی د نورو حملو د پاره ده قسمه سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداري اخر کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ ټلو د پاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونو هم خپل خپل کردار تر سره کړي. د غلړکی د انګريزي ژبه ډان رسپانه خپل اداري کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو بریډ رستو د خیبر بختون وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداري وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نتی روي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتی حالاتو لوجه دلته مهاجر شوي هم دغه رنګ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه اونه لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی پابندې اوچت کړی شي. د اداري په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خوله دی وړاندې به افغان طالبانو لا د خپل حیثیت څرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکي ډله ده او یا که بل څه. او دا به هم ثابتوي چې د افغان ولس څومره مرسته له دوی سره شامل ده. اداري اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له پکار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپل بیل تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاری وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنس د افغانستان د روغ جوړې پر موضوع په قطر کې لوي غونډه ورسته د طالب مشرانو هغه وینا راغستې چې پکې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بل خو د ابزرور په نامه د پاکستاني ورسپانې په ولیکنه کې ویل شوی د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو للارې حل شي کله هم جدي هڅې نه دي شوی. تفصیل مجید بابر اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخلي لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینې واکمنه اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار ده، او زیاتوي چې د پخوانی امیر مولا محمد عمر د مړینې نه پس مولا اختر منصور یوازینې د طالبانو مشر ده چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوی یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استادو او یو شمېر نورو اړوند د چارواکو ترمنده دا غیر رسمي خبرې د اتوار پوره روانې وي. د ایجنس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یو غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. د ادارې ته په نړیواله کچه په کړکیچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو لوجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یو غونډې انتظام کړی و چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و. د ایجنس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بیلې دي چې په رسمي توګه د سلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخې اخیستلو لپاره لار هواره کړي. تمه کیږي چې د روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه سلور اړخي د غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغه غونډې دریم پړاو وي. د ایجنس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې اترې هغه وخت د ځن ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره په ډاګه شوه. خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ پنی غراب د طالبانو د نوی امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا د خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردی شي، خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط ده. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقوقو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قرآن سره متصادم نوی. بلخوا د پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې د هغه سلور اړخې دي غونډې د ګډونوالو د حسیدي چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کې نوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه وکړي. مقاله دی توی چې د 13-15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی وو او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وو. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون دریو آسیایي هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جان کیری به لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته لاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کیری ښایي د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسوونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نوری په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارتیا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد اوس وخت کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنې کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبی اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلی ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلی چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هېواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکنګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبی سمندر کې د هیواد د لمسونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې ویلي چې د هغه هیواد په ختیځو برخو کې د درنو واورو او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو د پاړه د رای وغستل یې د روانې فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولي. څه کال ساړه ژمي او د واورو ورخت امریکا د ختیځو سواحلو په زیاته برخه کې چارې پټه په درولې دي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د قوانینو او لوایحو په اړه د رایو اخیستل سبا او بل سبا پلان کړی وو، خو په جرګه کې د اکثریت مشر کیوین مکارتی پرون په داسې حال کې په دې پلان کې ځنډ اعلان کړ چې سړه سیلۍ او د واورو طوفان روان وو. د طوفان د واشنگتن ډي سي او نیویارک د اوسیدونکو په ګډون د څه باندې 15 میلیون وګړو چې د امریکا د ټول نفوس څلرمه برخه ده پر ژوند ناوړه اغیز کړی. په واشنگتن ډي سي کې د کورنۍ امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلډرت خبریالانو ته وویل چې د دې طوفان په وړاندې د دوی عملیات به ډیره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واورې توګل اسانه کار نه دی، دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه 24 یا 36 ساعتونو لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. د سیلۍ چې په ځینو ایالتونو کې د سیلابونو د راوتلو باعث هم شوې ده تر اوسه 14 کسان وژلې دي. ویل کېږي چې د ډیری مرګ ژوبلې علت ترافیکي پیښې وې. د هوایي چلند شرکتونو پرون اور مورز نږدې 2000 الوتنې کنسل کړې، خو واشنگتن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بې برېښنا پاتې دي او په واشنگتن کې چارواکو لاده مخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړای دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د دی نیوز رسپانې ولیکنه وایي پاکستان او طالبانو سره که څه هم اسري پوځي مهمات او وسلې نشته، خو دا غوي غټ جنگي تکتیک داده چې د بمی چاودونو او ځانمرګي وبریدونو لارې په ټولنه کې ویره تر خپره کی. د لیکنې تفصیل له اسرار عالم مومن داور.
دی نیوز رسپانې لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنگي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي اهم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمی بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو تر سره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینکونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته، خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي وبریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزورې کوي، خو پر دې اړه له حکومت سره ځوابدارې چې دوی د ترګرې کامی اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د قومي اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګرې د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیار اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرار دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 2503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. خو دې باوجود په بچا خان پوهنتون او پېښور ارمی پبلک سکولو بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوي. د ترګرۍ په بشپړه توګه د لمنځه وړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي، خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لرا پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سخت دریځي نظریې لمن زوړو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لرا پکار دی چې د سخت دریځي مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیا رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو دا
اموسو اوسم اردن کو د مشال رادیو 19 پروگرام پام کو تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پدوو بڑستنو کی پریشان اوریدونکو گورگین مرچکه د خبرونو او راپورونو د وی دریمی داسې بڑستنی سره حاضر ده چې کمی در باندې واچول نو یواری به حیران شي او بیا به سرگردان شي، په لرزان به هم شي او په خیمان به هم شي چې یاره دا رادیو می خلاصه ولی کړه. خو تاسو پریشان کیږئ ما، نن ډیر مزیدار خبرونه هم شته او پاکټمار خبرونه هم شته. یو څو خبرون ته به بړنګ په ژړا شي او یو څو خبرون ته به بیا په خندا شي. نو د خندا یو خبر خدا دی چې د اسمبلی ټولو ممبرانو په اجتماعي ډول له کرپشن نه توبه وایسته. دې کنه دې د خوشحالۍ خبر، خو څه دا وایم چې توبه یې ایستلې نه ده، بلکې په وی ایستل. یوې خوا ته نیب او بلې خوا ته دیب، توبه به ول نه وباسي. بل خبر دا دی چې وزیر بریاعظم دا ویلی دی چې آینده به مونږ د خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعلقات ډیر ښه او برابر ساتو. نه به مونږ د هغوی په کارونو کې ګوتې وو او نه به هغوی په خپلو کارونو کې پرېږدو چې ګوتې ووایي. دوی خدای چې خبرې کوي لکه ټول اختیار چې د ده سره وي. ورته خپلې موټرویز جوړوه، په لویو لویو کارونو کې ګوتې مه وه، کنې ویښتان خو نور لګېدی شي، ګوتې نورې نه شي لګېدی. هو نو ګرانو او درنه زده اورېدونکو، دا وخت مونږ سټوډیو سټېشن ته ګډبړې شن ته رابللی دی ښاغلی میزایل خان کلاشینکوف صاحب. د ده په دره کې د اسلحې ډیر لوی کاروبار دی. دا کاروبار نن هم په ډیر زور او شور چلیږي. څنګه چلیږي؟ راشئ چې د ده مرکه واورو. توتکۍ چکری المعروف چکربازه دا مرکه تاسو ته وړاندې کوي.
ډیر مننه ګورګین جمال، اوف مرچکیه، ته خبرې چې زه دا وخت د میزایل خان اوف کلاشینکوف سره ناسته یم که اوس یو میزایل درې لکه ته به پایوی جمال به دې په بلوي او مرچکی به دې په درېمه وي. ګورګین جمالیه
څوک دې خورکه؟ ایډرس یې راوخه،
میزایل او کلاشنکوفونه خو لایسنس والا دی، ډرون هم لرم صرف حکم وکهاو.
یو ډرون؟
او فیلال به کاغذاتو ده، انشاءالله ډیر ژر به کاغذونه هم جوړ شي او لایسنس هم.
یو د ډرون کاغذات او لایسنس دا سوای
چې پیسې وی دلته د هر شی هم کاغذات جوړېدای شي او هم لایسنس.
الله دې مو پردا کوي. سرته دارا ته وای دا اصل راځي د کوم خوا؟
له سلورو خواو نه ماشاءالله.
یو د سلورو خواو نه څنګه راځي؟
زمون ګلا کی تبیل اصلي په دې سلويخت کال کې بل راغلي کم سیز ده. دومره کدوګان نه دی راغلی لکه ګرنیټ بمان، دومره کریلی نه دی راغلی لکه میزایلونه، دومره الوچی نه دی راغلی لکه ګولی. د نړۍ ټول ښکاریان، که د عرب دی که د عجم، که د هند دی که د سند، که د یورپ دی که د پچم، ټولو خلکو ګودامونه زموږ په وطن کې جوړ کړي دي. کنې مونږ خو به په غولی لوبې کوی.
نه نو دا خلک تاسو خپل وطن ته پرېږدی ولی؟ دا باسې ولی نه؟
اے ولی مو پا خراپا اے، مونگی سنگو باسو، دعا کوا چی مونگو نباسی آو.
وی 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 دا سڑے سوائی.
های 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 دا سڑے ریختیا وائی.
اس نور ریختیا مرا باندی وائی، دا سی نئی چی لدنیا مو نباسی.
خا نو تاسو دا اصلی کارو بار کوای، چوک تاسو ننیسی؟
ولی بمونیسی؟ د دوی چې څومره برخه جوړیږي هغه دوی ته ورکو، او زموږ د خوارانو چې څه نصیب دی هغه موږ ته رارسي.
نه تاسو دا راته ووایاست چې تاسو دا اصله صرف دکان کې خرڅوئ.
نه د کوریر سهولت هم شته دی، په ذمه دارۍ په آرډر باندې هم غوښتلی شي او کور ته یې هم در رسولی شو، لکه هغه نن سبا چې هوټلانو والا سرویس شروع کړی دی. د کرایې سهولت هم شته دی او د قسطونو سهولت مو هم درته ایښی دی. او
نه دا په کرایه بیا څنګه ورکوئ؟
ولی دا ګاډي نه ورکول کیږي په کرایه، دا رینټ کار چې ورته وایي. زموږ بیا رینټ توپک، رینټ کلاشینکوف، رینټ میزایل، توپ، ټینک.
یو ټینک او میزایل هم په کرایه ورکوئ؟
هاو کنه، چې کوم شی ګران وي غریبان یې نشي رانیوی نو بیا یې په کرایه هم.
نه نو دا خلک توپ، میزایل، ټینک څه پکوي چې په کرایه اخلي؟
خوري جنگ پکی، نور نو څه پکی. زمونږ آبادی اوس دومره زیاته شوې ده چې په توپکو توپنچه خو ختمیږي نه. البته دا میزایل او ټینک ښه ډېر کمی پکې راوستلی دی. پخوا به خلک له اسرائیل نه وېرېدو، نن سبا د میزایل نه.
نو نو دا ټینک او میزایل چې خلک یوسي دا به چلوي څنګه؟
په خپله یې نه چلوي، بې عقلي نښه د دوی وي او ډرایور زمونږ. د چا تربرونو ته طبیعت خراب وي، د چا د پردو سره جګړه وي، بس مونږ ته وایي دغه په نښه کړه. مونږ یې نښه ور برابره کړو او ده ته وایي اوس نو بسم الله کړه. بس یو درز شي یا درم شي، بس دغه د خیر کار وشي، د ده دښمن ختم شي، مونږ ته د ډیزلو، ګولو او میزایلو کرایه او ټی ای ډی راکړي، بس را روان شو. الله الله، خیر سلام. نن سبا خو دښمنۍ او تربرګلوۍ دومره زیاتې شوې چې ایډوانس بوکینګ جاری دی کنه.
او که زه یوه دانه کلاشینکوف وغواړم نو تاسو به په څو ورځو کې دلته راورسوئ؟
ته به لا کور ته نه یې رسېدلې کلاشینکوف به ما یې کلاکوف سره د خپله کوټه ستا کور ته در ورسېږي، خو شرط دا دی چې کرایه به ډبله وي.
دا څنګه کېدای شي چې د ما سره دې سم کور ته ورسېږي؟
ته را خوش دکان ته مڼې وای خوب گزرے کی جو مل بیٹھی دیوانے دو دا مجلس بال تک او کنا. هغه ورځ یو کس دکان ته راغلی و د پنډې نه، وای خان صاحب کلاشینکوف چایې. ما ورته وی کوئی گلی نه یې بھائی، وای په ذمهداري یې غواړم کور ته به رارسې. ما وی که دې ارجنټ په کار دی نو په درې لکه، او که دې هفته وروسته په کار دی نو بیا په دوه نیم لکه. وای نه ارجنټ مې په کار دی. ما وی راځه دکان ته. دکان ته مې دننه راوستو، سیزې خوښ شو، پیسې په ایډوانس کې راکړې، چای اوسکې. وای چنګه خان ته فیر مې جا رہا ہوں، کلاشینکوف کدو پہنچاوے گا؟ ما وی تسی غمی نه کرو چې ته ورسېږي کلاشینکوف به ستا د مخه ورسېږي.
یو نو د ده د مخه بیا څنګه رسېږي؟
توبه مې ده، کیسې ته خو مې لکه خدا دې کیسه درته کوم. بس سړی روان شو. ورسېدې کور ته، د هغه ځای نه فون رالی، وای خان صاحب کتی کلاشنکوف؟ وای کلاشنکوف خو نه دی رارسېدلی. ما ویل بالکل زه رسېدلی دی که نه.
توبه مې د توبه، د پیسو حوالې والا خو مو لیدلی و، منی لاډرنګ والا خو مو لیدلی و، ایزی پیسې والا مو هم لیدلی و، دا کلاشنکوف بیا داسې زر څنګه ورسېدی؟ کلاشنکوف لاډرنګ خو مو نه دی شروع کړی که نه؟
نه مڼې، د لاندرنګ ضرورت اډو پیښ نه شو که نه.
نو بیا څنګه هلته دومره زر ورسېدی؟
تا کیسه په غور واورېده چېرته؟ ما چې کوم وخت د دننه بوتلو او چای مې پکولې، هغه وخت زما سړی ورغلی او کلاشنکوف یې د خپلې ګاډي د سلنسر سره ټینګ فیټ کړو، لاس مې لاو که. اخه ته خو کلاشنکوف نه غواړې، د تا نه پیسې هم نه غواړې.
یو یو یو، دا بې پیسو یې بیا ولې راکوې؟
دولس دانې درکوم.
رښتیا دولس دانې؟
یولس به زما په ایډرس ور ورسوي، یوې ستاینا.
یو یو ګورګینا، اوس به په اگزیټ لیست کې اچوي، لاین کټ کا کنه.
شکر بادران دی خلاص وی برای، شکر بادران دی خلاص وی برای، گاوتن تراغل سامان دی گریزی، آئی کرسا پیو نم لک سترگی پوٹوی، سپائی فشال پیو استری، آئی آئی شکر بادران دی خلاص وی برای، گاوتن تراغل سامان دی گریزی. یو کانٹینر مال مو اصلی میں دے جاپان، نیم پکی چیڑیانو او نیم بی سیاران، داخوی اور پاس کرا اس راغ لنسی جان، چودا نگیم ریلے او چو کمپیوٹران، کیا یہ بادر خلاس کی پڑے رخشا لی، کیا یہ بادر خلاس کی پڑے رخشا لی، سامان گریزی.
نوگرانو او پټوپک او تمنچو اخته او لکلمه او کتاب لري اوریدونکو، دا وخت وار دی او دا شخصیت د مرکی چې خلک ورته وایي لیونی، لکن دته ځان تر ټولې دنیا په صدخ کاری. نو غوږ ونیسئ د ښاغلي دیوانه مستانه مرکی ته، مرکبانه ده شالیلا بادامی.
یو یو ځواني مرګه، وام خاورې د څه د ژر غاښونه ته خاندې ولې؟
نو څوکم ستاسې په رنګه پر هره خبره وژاړم، نور هم وژړوم.
نو یو خاصې موږ بیا څوک ژړولي دي؟
وای موږ څوک ژړولي دي؟ یا ستاسو د رپورټرانو بل کار شته بې د ژړولو؟ د دنیا جان غمونه سر را ټول کې په ډک خپل کچکول کې، بیا زمونږ پر سر را چپه کنډول کې.
په یورپ کې پیشو ذات لوېدلې ده، مس مارګریټ ډېره پریشان ده، په امریکا کې مسټر تامسن تر چت را لوېدلې دی، پښه یې له بنده وتلې ده، په عربو کې بمباری شروع دي، په ایران کې واورې او ګلې شروع دي. ستاسو د خوشحالۍ یو خبر هم زده دی، تاسو بهیې ژړوئ زه بهیې خندوم.
نو خو رښتیا درته وایم بې بخته، خوشحالۍ خبره نوسته چیرې چې زه درته بیان کړم؟
وای د خوشحالۍ خبر شته چیرې؟ اوس مې سړی ډوډۍ وخوړه د ګندنې سره، یو ګړی مې ګپه وکړه د ماینې سره، دا د خوشحالۍ خبر نه ده؟ نلک راغله د اوبو بالټی می ډکه شواله شوملو دا 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 خبره د خندانه ده فایرنګ وشو ګولې زمانه خطا شو لاړه د تربور په سر کې ولګېده دا د خوشاله خبره نه ده د ما کو شو زما صرف یو په خلاړه دویمه لا سلامته ده دا د وګوره سلام دا د خوشاله خبره نه ده کنه
My name is Divana Mastana and I am not a terrorist.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.